ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دولو سبجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه و منی د خبرونو لپاره سره نیسا اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاک همکاري کوي د خبرونو د سر موضوع د جناواله په واقعي باندې د بلابلو مسلکونو د اسلامي علماو د ریز او سرګندونی او غندن روانه ده دا د دې خبرونو د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز نړیوال مطالب را سره همشتا خو له هر سمخ کې د دولو صبح جو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا شیا دینی عالمانو د بشری حقوقو فعالانو د جناوالا د پیښې غندنه کړې ده د بلوچستان د کابینې 500 غړو د خپل دندو سوګند پورته کړې او په ایران کې پتیرو درې ورځو کې اتو تنو ته پانسی ورکړل شوی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا شیا دینی عالمانو د بشری حقوقو فعالانو په پنجاب کې د سویان عبادت زینو سوسولو او دغه کورونو ته د زیان رسولو غندنه کړې ده په دې اړه پرین په پیښور پریس کلب کې وغونډه وشوه چې پکې د جړاواله په پیښه کې د ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې تر غونډې وروسته د شیاګانو یو دینی مشر عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته ویل چې په جړاواله کې د سویان عبادت زینو کورونو ته زیان رسول نه یوازې د بشری حقوقو بلکې د اسلامي تعلیماتو هم خلاف ورزي ده
مو حکومت وقت نه د مطالبه کو حکومت کا سونو دي کې ملويس دي چوي لا نوټ کړی دي هغه ټول صحیح طریقے سر دی هغه ته عيون وکي چې د فلني فلني هغه ته د سختترین سزا ورکي د سزا څنګه د پر چوب د سوچ باندې کې د مذهبي جنون حکومت زمو ملک استعمالي کله یو کس به ځای قتل او کله بل کس به ځای قتل بس یو نه راو چاته کته د خسر د شي توهین وکړو په کور دی عدالت هم دي کې برپور کړی راځو
په دوه عیسویانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تر تورونو وروسته د اګست په 14مه د پنجاب په جړاواله کې بلوګرو د عیسویانو په کلیساګانو کورونو حمله وکړي بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پرون په جړاواله کې متاثره شوې سیمې ته ورغلي ولته عیسویانو ته ډاډ ورکړي چې حکومت هڅه کوي چې پراتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوي یقیني کړي په اسلام آباد کې د تراګری سید عدالت د پښتون ژغورنې غرسنګ مخکخ علي وسیر او د بشري حقوقو مبارزه ایمان مساری د درې ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي د پاکستان جیو نیوز او ډان وسپانو په خپل ویبپاڼو لیکلي چې علي وسیر او ایمان مساری د اگست په 21مه په دوی د جوړ شوي تراګری مقدمه پترس کې عدالت ته حاضر شو په دې مقالې وسیر ویلي چې د اسلام آباد په جلسه کې هیڅ ناسمه خبره نه ده کړې دغه سید ایمان مساری وکیل ویلي چې دغه تقریر په ټولنیزه میډیا پروت دی او په حراست کې دغه لچول سره به اخر څه ترلاسه شي علي وسیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 20 نیول شوې دي دوی لاغرستونی بل شو چې د اگست په 13 په اسلام آباد کې د پښتون شورینې غرزنګ په یو جلسه کې وینا به وکړي په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل شوې چې علي وسیر او ایمان مزاری د تقریر پر مهال د جبري تختونه لپاره په پوسی استابلیشمنت تنقیدونه کوي د بلوچستان نگران کابینې 500 غړو د خپل دندو سوګند پورته کړې د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اگست په 21مه په کوټه کې د گورنر په دفتر کې د گورنر مالک عبدالولی کاکړ په موجودګۍ کې د سوګند مراسم تر سره شو د کابینې په غړو کې علي احمد سي امجد رشید ریټایرډ کیپټن زبیر جمالی جان اچکزی او ډاکټر قادر بلوچ شامل دي په ایران کې د بشري حقوقو ځای مبارزان وایي چې په دې هیواد کې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه اته کسان اعدام شوي دي چې پکې زیاتره د منشیاتو کارولو په جرم تورن شوي دي دا لاغ وروسته ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د ایران جیلونه د وژنې په میدانونو د بدلېدو لړ کې په هیواد تنقید کړی دی د بلوچانو بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سازمان بلوچ اکټیویسټ کمپین د اګست په 21مه ویلي چې 4 تنه په زاهدان بندیخانه کې اعدام شوي چې پکې یو هشت کلنتن او داتو بچو پلار هم شامل دي د دې ترڅنګ دوه نور بلوچان بندیان هم د اگست په 19مه په زاهدان جیل کې لدی وجه پانسی شول چې ورته په 2012 کال کې د قتل په تور د قصاص سزا واورول شو د غسی غنو رسنیو ریپورتونه ورکړي چې د اگست په 19مه د دیس فول په جنوب لیدیس خار کې په یو زندان کې د نشئی توکو د جرمونو په تور یو تن اعدام شوی بل خو د بشري حقوقو خبري ایجنسی د اگست په 19مه د شیبان په زندان کې د نشئی توکو په تړاو د یوتن د اعدامولو خبر ورکړی دی او اخیری خبر دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ درې یوروزنی او لوبو د لړۍ لومړی لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسپخین 2:30 بجې او د کابل په 2 بجې پیل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا لوبه د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
اور دن گفتہ سم شال لیڈیو تو وہ گئی خبروں در تاز منگا ہمکار یعنی ساج مل اڑان دے کول ک ترپا ایرا سر پات شوئی پ دی خبر گڑے کی زنی دا مهم طالب ہم بورے جڑاوالا کی د ایسویانو په کلیساګانو په کورونو د حملو نه پس د غندنې سلسله روانه ده. یو دینی عالم وای
سکم چا دا کور کڑے دے نہ د اسلامی تعلیمات مطابق دے نہ د انسانی تعلیمات مطابق دے نہ د پاکستان قانون مطابق دے
د عوامی نیشنل گوند یو مخکخ او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی وای چې په خیبر پختونخوا کې د نامنه او د پختنو د قتل عام نه تنگ شوه
زده بے گناہ خلقو قتل عام نشم برداشت کولی زنور سازشونه نشم برداشت کولی زنور تکلیفات نشم برداشت کولی
او کغواړی افغانستان او پاکستان د پولیو درنز نه ختم شي او پولیو رنز دنګل تنوي د پولیو اساس کی ماشومانو ته ورکي
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنځشنبه پورې
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال لیډیو ته غوږ کیږئ. زمونږ دا خبري غړی تاسو اورئ او په دې خبري غړی کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او شننې تبصری را سره دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. د خبرونې د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. پرون په پېښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا شیعه دینی عالمانو او د بشري حقوقو فعالانو یو غونډه وشوه چې په پنجاب کې د عیسویانو عبادت ځایونو سوځولو د هغوی کورونو ته د زیان رسولو غندنه شوې ده. دوی په دې موقع حکومت غوښتنه وکړه چې د جناوالا په پیخه کې ککړو کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دا کار نه یوازې د بشري حقوقو بلکې د اسلامي تعلیماتو هم خلاف ورزي ده. د اگست په 14 د پنجاب په جناوالا کې بلوګرو د سویانو په کلیساګانو او کورونو له هغې وروسته حمله وکړې چې پر 200 سویانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تورونه پورې شوي وو. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث راکړي.
په دغه مهال د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د جړانوالا په عیسانګر کې چې کومې پیښې شوې دي نو دا یوازې د بشري حقوقو او د هیواد د قانون نه بلکې د اسلام د بنیادی تعلیماتو نه هم سرغړونه ده.
حکم چا دا کور کړی دی نه د اسلامي تعلیماتو مطابق دی نه د انساني تعلیماتو مطابق دی نه د پاکستان قانون مطابق دی. مو حکومت وخت نه دا مطالبه کوو حکوم کا سونو دی کہ ملویس دی چوئے لانوت کڑی دی اگو ٹول صحیح طریقے سر دی اگو تعین وکی چدا فلنی فلنی دی اگو تا سختترین سزا ویر کی دے سزا چاہندا پر چوک دا سوچ ونے کی دا مذہبی جنون حکوم مزمو ملک استعمالی کی کلا یو کس بے جوی قتل او کلا بل کس بے جوی قتل او بس یو نراو چاہتا کس تخسر دخش توہین وکو پکور دے عدالت ہم دی کی بھرپور کی رضا دو کی
دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د اقلیتونو د عبادت ځایونو خوندیتوب یقیني کړي. د امامیه کونسل د مذهبي همغږۍ د سنګي جنرال سیکرټري سید اظهر علي مشال ریډیو ته وویل چې ټول دینی عالمان دي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل اواز پورته کړي
اور ټول هر مکتب فکر علما شکم دی آغا د دې شه نه لا تعلق دی آغا بیزار دی د دې د سی واقعیت نه آغا د سی واقعیت نه خوخی نه اوس لفظای کی خو د دې نه باوجود چې دا واقعیت بار بار کیږي کنه نو د دې مطلب دا دی چې باز مذهبي ګرو د سی دی چې دغه په بیک کې دغه په شا کې یا زمونږ اندرونی طاقتونه دی یا بیرونی طاقتونه دی او دې دغه په زور باندې د سی واقعیت کې
یاد دی وی چې د پنجاب په جړانواله سیمه کې د اگست په 14 نیټه ګڼ شمیر راپاریدلي مسلمانانو په یو شمیر کلیساګانو او د عیسایانو په کورونو بریدونه کړي وو چې په کې د ځایي عیسایانو په وینا تر شلو زیاتې کلیساګانې سوځولې شوې یا لوټلې شوې دي. د فیصل آباد ضلع پولیسو هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د اگست په 14مه نیټه په دغه سیمه کې یو شمیر کسانو داوه وکړه چې هغلته کې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی شوی، او تر دې وروسته داسې اوازه خورک شوه چې ګنې دا کار دوو عیسایانو کړی. خو په پیښور کې تیره ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د شیعه مسلک دینی عالمانو او د مدني ټولنو په اعلانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي هم کره پلټنې وکړي، خو هغه کسانو ته دې هم سخته سزا ورکړي کوم چې د ګنګوسو په بنیاد عیسایانو ته زیان رسولی او د عیسایانو د مذهبي مقدساتو سپکاوی یې کړی. په پیښور کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مقامي کونسلر عارف مسیح کوکر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هغه وخت مکمل اطمینان ولري چې په پنجاب کې د سوځول شویو عبادت ځایونو د پیښو په اساس په ککړ کسانو جوړې شوې مقدمه منطقي انجام ته ورسي او دوی له سزا ورکړي شي.
پہلے داسې شوې دي وړه وړه، لیکن ډېر زیات موږ سره زیاتی شوې دي، چرچې سوزولې دي اور علاقې موږ د تقریبا 86 کلی سوزولې دي کې دې پړه د کم کسان موږ سره زیاتی کړي دي، هغه ته سزا ورکې، خام خاص سزا ورکا، آ کسان ته سزا ورکې او بیا دوباره داسې څوک نه کوي موږ سره.
خو بلې خوا ته بیا 13 ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په ایسانګر کې د متاثر شوې سیمې دوره کړي او غلطه کې عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړي چې حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د عیسایانو یا نورو اقلیتونو سره دا رقم پیښې ونه شي. د هیواد قوانین به دا خبره باوري کوي چې داسې بیا ونه شي، او کچرته بیا له بده مرغه داسې پیښې کیږي نو تاسو به ووینئ چې ټولنه او د پاکستان ریاست به د متاثره شوی خلکو سره ولاړ وي، او موږ به د بې آوازه خلکو آواز جوړیږو. د پاکستان د حکومتي چارواکو ترڅنګ د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو غندنه کړې وه، او د پاکستان د دینی عالمانو شورا دغه پیخي غیر اسلامي فعالیتونه بللي وو.
تاسو مشال لري ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، او په کورم کې هم عیسویانو او د دې ترڅنګ نورو دوی سره د مدني فعالانو د جناواله د واقعي په حواله سره مظاهره کړې وه، د هغې په اړه باندې حال طارق ورکزی راکړي.
دا نارې په پړچنار کې د کلیساګانو سوځونې په رد عمل کې وهل شوې. په سیمه کې د اتوار پر ورځ یو شمېر عیسایانو د پریس کلب ودانې مخې ته احتجاج کړی چې بګي د مقدسو ځایونو او سپېڅلو کتابونو د سپکاوي مخه د نستلو غوښتنه شوې. په احتجاج کې شامل د عیسایانو مقامي پادری ریاض مسیح وای په جنواله کې شوې پېښه ترهګري زده، او حکومت دې هغه ټول قانون منګولو ته وسپاري څوک چې په دغه کې ککړ دي.
هم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہماری
لا پاکستان حکومت مطالبہ کو چې هغه ته غرو کبو چې زموږ د عبادت او مذهبي ځایونه سوځولي او کورونو ته را تهورونه چولي سخت سزا دی ورکړي. موږ پاکستانیان یو، کله چې پاکستان جوړ شو نو هغه وخت قاضی اعظم اول چې کوم مسیحي برادری زما سره ولاړه نه وي نو پاکستان به نه وي جوړ شوی. که موږ پاکستانیان یو نو را سره انصاف ولې نه کیږي؟ زموږ سره داسې چلند ولې وشو؟ موږ د دویمه درجه شهري ولې ګڼل کیږو؟
شهري تصور کیا جاتا ہے.
په پړچنار کې تر احتجاج پس یو شمیر مقامی مشران له عیسایانو سره د یکجهتۍ لپاره د هغوی کلیسا ته ورغلي. د پړچنار اوسیدونکو او پخوانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري وای عیسایان زمونږ ګرونه دي او د غم په دې سات کې له هغوی سره ولاړ دي. توري غوښتنه وکړه چې پنجاب حکومت دې د پیښې شفاف تحقیقات تر کولو پس ملزمانو ته د قانون مطابق سخته نه سخته سزا ورکړي.
او د دې خبرې تمره مزمت شي کام ده، ډېر افسوس خبره ده. ان شاء الله امید هم ده، او بلکې حکومت نه مو پر زور مطالبه کوو چې تمره الته زیاتیات شي وي دي کوم خلکو کړی دی په کور هغه په خلاف بھرپور ایکشن وکي.
د پنجاب په جړواله کې پرشپړسم اگست بلوګرو د اسلامي مقدساتو د سپکوي ترترونو پس د عیسایانو کورونا او کلیساګانې سوځولې لوټلې اوړنګې کړي. په پړچنار کې د جړواله متاثرینو سره د امداد لپاره مقامي خلکو کیمپ هم لګولې. د پړچنار مقامی اوسیدونکو محمد مهدی وای د انساني همدردی په تحت له زپلیو سره د امداد لپاره د سیمې پر خلکو غږ کوي چې ورسره د خیر په دغه کار کې ودرېږي.
نن مو ورونه دی مسی برادر څاغوی نن بکور دی بخونه دی څاغوی نن رڈو کی المستی چاغوی نن بے چدر دی اغوی نن بے سیر دی چاغوی نیمو سہج لوکو اغوی تمو تاونو کو او یپل کو سارش دا کرے چاغوی چکم سامان دی اغوی بستاری دی اغوی کچن سامان دی اغوی لوخی دی اغا سی زول دی تا اغا چتا سر کرو کی ایکسٹرا سامان چاغا تا سپ کو نہ رچی اغا تا سیم صدا کی کیم کی چم کو شی چ بر وقت اغوی تمو دا سامان ورسو
پ جڑاوالا کی د کورونو او کلیسا گانو سو زولو ننگولو او تلوٹلو پاس پولیسو د عیسایانو حفاظت لا پارا زنگڑے اقدامات اوچت کړي. په خار کې رینجر ځواک زی پر ځای کړی شوی چې د سایانو استوګن ځایونه او کلیساګانو امنیت وساتي. د دې ترڅنګ هغلته پر جلوسونو لارینونو پر موټر سایکل ډبل سواری د وسلو پر ګرځولو او تر 500 زیات کسانو پر غونډیدلو دفا یو سلسلو څلوېخ لګول شوی. د خار پولیسو په تاوتریخوالي کې د ملوث کېدلو پر الزام په 600 کسانو د اقدامي قتل ترهګرۍ او یو شمېر نورې مجرمانه دفی لگولی. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخور. مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
اویدن کتاس مشال ریڈیو ته وګي. پرون ماخام د سواد په ودود یا حال کې د عوامي نشل ګوند یو غونډه وشو. په دې موقع د ګوند صوبایي نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې وجه د تیر حکومت ناسمې پالیسۍ دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په هیواد کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو لپاره نور حکومتونه ذمہوار ګرځولي وو. هوتی د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې دوی په هیواد کې پر خپل وخت ټاکنې غواړي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان را کوي.
سواد سید شریف کې د عوامي نشل ګوند لخوا جوړ کړی شوی ورکرز کنونشن کې په زرګونو د پارټۍ کارکونانو ګډون وکړو. کنونشن په داسې حال کې را جوړ کړی شوی چې عوامي نشل ګوند راتلونکي عام ټاکنو لپاره د ضلع سواد نه د درې قامي او وو صوبایي اسمبلو امیدوارانو باقاعده اعلان کړی. کنونشن مشر میلوا د پارټۍ صوبایي نائب صدر پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دغه مهال د ملک په سیاست، امن او امان او د پارټۍ په کارکردګۍ تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل د عوامي نشل پارټۍ د ټول اولنې کار په صوبه کې امن ټینګ ساتل دي.
د خپلو بے گناہ خلکو وینا نور نشم برداشت کولے، زدا بے گناہ خلکو قتل عام نشم برداشت کولے، ز نور سازشونه نشم برداشت کولے، ز نور تکلیفات نشم برداشت کولے. نو چې هر سیاسی جماعت او هر سیاسی لیڈر دا امن خبره کوي او تش په خله نه کوي په عمل خاږي، او زما په پښتني خاورې او زما د وطن د امن خبره کوي. رورا کتور دیو که سپین دی که هر څوک دی او هر پارٹی دا امن د پارا د عوامي نشل پارٹی او د بادشاہ خانه دروازه هر چا ته کولاو.
په دغه مهال حیدر هوتی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو غلطیانو له وجې نن په جیل کې دی. دوی تورونه ولګول چې دغه پارټي په تیر وختونو کې بعض معلوم او نامعلومو قوتونو له وجې اقتدار ته راغلی وه، اوس هم هغه قوتونو ته بدې ردې وایي. دوی ویل د عوامي نشل پارټۍ په جمهوري عمل کې واضح موقف دی.
زموږ موقف دا دی چې سیاست د سیاسي خلکو کار دی او حکومتونه جوړول او ختمول دا د پروردګار د ذات نه علاوه د بلی چا اختیار نه دی. دا د ولس اختیار دی، دا د قوم اختیار دی، دا د عوامو اختیار دی.
دین وړاندې د عوامي نشل پارټۍ ځایي مشر کنونشن تابعه کوونکی د سوات حلقه پی کې پنځم امیدوار شیرشاه خان او د پارټۍ نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او د عوامي نشل پارټۍ لخوا یې راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره بیان کړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مرکز کوټه ته پرون په کوټه کې هغه 200 زده کوونکو ته د حکومت لوري اسناد ورکړل شو چې د ګوګل د ځوانانو سکالرشپ لاره د آنلاین کاروبار ذکر ترلاسه کړی دي. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اسناد ترلاسه کول د دوی لپاره د ویاړ خبره ده او باید حکومت د ځوانانو تعلیم او روزګار ته پام وکړي. د ایوب ترین راپور کې نور تفصیل واوري.
د بلوچستان د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکي د دې زده کوونکو په وینا چې د ګوګل په سکالرشپ د آنلاین کاروبار په اړه زده کړې ترلاسه کول د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي انیسه ګلمیر و مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم یافته ځوانانو ښه سباون د آنلاین کاروبار سره تړلې دي.
پاکستان حالات مطلب ګورمنټ جاب شانس دي هغه ډېر په مشکل نن سبا ملاوي، نو باید انسان دارنګ سکلز حاصل کی سے انسان خپل مخته یو شی پکوای سی، مطلب د سردارنګ سکلز سی د خپل ځان لپاره پیسې ګټلای سی، خپل زمند مخته جوړوای سی. ضروری نه سی د ګورنمنت ته جاب محتاج اور ګورنمنت جاب لوجه دی ناشتی همیشه لپاره. د ګوګل مشته ډیره شو اپورتونټی را کړی ده سی موږ خپل سکلز زده کو. ما ډیجیټل مارکیټینګ کورس کړی دی، زه سی دا کورس مخته بوزم، مطلب زه آنلاین سیل کوای سم. زه خپل د کورس کې ډیر زیاتې مال لپاره ډیر اپورتونټیز دي د آنلاین جابز لپاره. سیزدا وکم او زی په مخ باندې خلکو ته وروښ شوما سی دوی هم دا لیاری تراسی
او هم د ژوب سره تړاو لرونکي وی بلیز د کونکي رومیسا ګل زیاته کړه چې ګوګل د بلوچستان د ځوانانو لپاره د کاروبار نیو لاري خلاص کړي دي.
زمایم دا د ګوګل د طرف ډیر ښه انیشیټیو دی، او خاص د بلوچستان کی کم سیډیر پسماندا علاقہ ویل کیږي. په دا پسماندا نه د چی خلګي پسماندا په دا پسماندا د چی اپورتونټیز نه دی ورته ملو سمیدا سی پلیټفارمز نه دی ورته ملاو سي. کدا سي پلیټفارمز ورته ملاو سي نو زموږ ځوانان به هم مخته راسي لکه څنګه سي د نورو سوبو غدي. دا چې دا ډیر زیاتې به فائدہ پر اول چې زه ګرځم زه وایم چې زه ما سره یو جواب وي سي ما یو پاکټ منی چې پاره والے وي چې زه خپل مور پلار باندې یو بوج نه سم جوړ. دا نه ډیر ان ځوانان دي کم سي سم نیمه ډیپریشن مفاده لاړ سي د دغه قلت لوجه باید چې دا سي جواب راسي.
دا ډول د افشن سره تړاو لرونکو اسد الله خان ترين به وایي چې دا انلاین کار بار څخه با ځوانانو کې مایوسی ختم سي.
دا سرټیفیکټس د مرته ګوګل راکړي د ثرو کورسيرا. کورسيرا چې د یو آنلاین پلیټ فارم دی چې د یو $500 باندې چې د مرته سرټیفیکټس راکړي، لیکن ګورنمنت اف بلوچستان له توسطه دا چې د مرته فری ملایويږي. او دا چې انټرنیشنل کم جاب مارکیټ دی دا کې به د ازمر رنګي پښتون چې کم ایست ویسټرن کم ایسټرن بلوچستان دی په دا کې څه هم خلک د چاته جاب نه دی ملاوي سي په ډیجیټل کم دور چې دی د دې لوي چې به مرته دا شي ملاوي سو دا شان مرته حاصل کول نو مړ به په جاب مارکیټ کې به په ای ای ایچ کم جو مارکیټ دی هغه کې به شان مرسته ملاوي سي نو دلته به مرسته ځان لپاره انکم جنریټ کو خپل فیملی لپاره.
پر دې محل د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سکرتر حمزه شفقات اول چې د روان کال په مئی کې د بلوچستان حکومت او د معلوماتو د نړیوالې ادارې ګوګل ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی وو چې لامل یې به د په خبره ګوګل د بلوچستان و درې زر زده کوونکو ته د آنلاین کاروبار په خاطر زده کړې ورکوي. پہ کم کچی زر انجونی او دو زر الکوان شامل دی.
1500 بچوں کو بھی ہم جاب دے
سکتے ہیں. پدی تری زر کی 1500 جوانان ہم دا گوگل دا لاری دا ان لائن کاروبار کو رزام ورسوی نو دا بای والو کامیابی وی او کدا کار اوسو نو بیا با دا بلوچستان حکومت دا گوگل پر زائی خپل دا جوانان لپارا دا ڈول دا سکالرشپ پروگرام پیل کری او دا لس خبیاتر 1500 پوری و جوانانو تا دا ان لائن کاروبار تربیع ور کری. دا ډول به په راتلونکي کې دوی د ښه روزګار خاوندان سي. دا لومړی ځل دی چې ګوګل د بلوچستان و درې زرو ځوانانو ته د سکالرشپ د لارې د آنلاین کاروبار زده کړې پیل کړې دي او د دې مقصد لپاره د مئی په میاشت کې د حکومت بلوچستان سره یو تړون لاسلیک کړی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال لري ته وګي اوریدونکو په پاکستان کې زیاتیدونکو ګرانۍ د خلکو ژوند ګران کړای چې پکې هغه زده کوونکي هم دي چې خپل کورونو لري په نورو خارونو کې د زده کړو لپاره تللی دي. زده کوونکي وایي چې د کورنۍ له طرفه استول شوی پیسې میاشتنی ضرورتونه پوره کوي. په دې هواد کې یوازې روانه میاشت د شیانو په بیو کې 15.28% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل وسیم سجاد راک.
په پاکستان کې د ګرانۍ او د پېټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو له وجې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ځایونو نه په پېښور کې د تعلیم لپاره راغلي زده کوونکي پریشانه دي. د کوز دیر سره تعلق لرونکي او په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې زده کوونکي محمد بلال مشال ریډیو ته ویل هغه هڅه کوي چې د تعلیم سره ځان ته مزدوري پیدا کړي او په کور والا بوج جوړ نشي.
کوم چې مطلب د سټوډنټ ډیلی روټین یو شی نه دی او خدایو په ډول باندې دې ځان شو مخکې کوم دې شی نه باندې زمنګ 5000 روپے خرچ راتله و زمنګ په دې باندې 10000 او 8000 روپے خرچ راځي. دا شان دي چې زمنګ چې کوم ډیلی بیسز باندې موږ خوراک او پاستل کې پاتې کیږو نو په خوراک او په کتاب او پر سامان زمنګ کوم مطلب پر من سټپن چې موږ ته په کور نه راتلو هغه موږ ته 12-13000 روپے راتللو. اوس په دې مهنګای دور کې موږ ته چې کوم دی راځي تقریبا 20,000-22,000 پور راځي په کوم زمنګ گزاره نه کی.
محمد بلال زیاتوی د هغه د جیب خرچ نه درې مه حساب د رکشي او ټیکسیانو په کرایه لګي. برلخته د ترانسپورت د کار سره وابسته کسان هم ګلمندي او وای د پېټرول او سی ان جی د لوړو بیو لوج ورته ګټه کمه پاتې کیږي. په پېښور کې ټیکسي چلوونکي محمد عبدالله وای سوارلۍ ورسره د کرایه په وجا په بحث اوړي او ګیله کوي چې دوی زیاتې پیسې اخلي.
دی کې خو نو بس مونږ ته والله دومره کیږي چې هغه خرچم نه بچ کیږي. هغه سره په خپل سی ان جی پېټرول هم نشو به ګټلې. کله سی ان جی پېټرول وګټو اولاد 200 پاتې شي، اولاد 300 روپیا بچت پاتې شي. په 100 روپیا باندې نن سبا زمون کورنر یې ساريږي. د کرای کورونو کې پراته یو نن سبا پردي ګاډي چلو 500 روپیا رانه ګاډي ولا دنده غوړي چې اچھا ګاډي دي. او دې کې چې سی ان جی پېټرول د ورځې پیدا کینو د نن سبا 800 روپو خو سی ان جی اچي. ها په 800 روپیا سی ان جی باندې نن سبا نه 100 روپیا هم نه کیږي. نو چې 800 روپیا سی ان جی وسوځي نو 200 روپیا بچت چې 2500 روپیا هم په ګډه خرو په خار بازار کې.
د روپیا په قدر کې کمی او د ګرانې لوجې والدین د مالی ستونزو سره مخ دي. د باجوړ سره تعلق لرونکي اقرار احمد چې دوه بچي په پېښور کې سبق وايي مشال ریډیو ته وویل هغه ته د کور خرچ چلول ګران دي او د بچو تعلیم پر لا بوج دي.
تعلیمونه او په کسان کوي چې هغه مطلب دا دی غټ غټ روزګارونه یې کاروبارونه یې دکانداري یې بارګین کوي. دا غریب سړی کار نه دی، غریب سړی څو بس صرف د خپل رزق غم چې رزق ما خام لا یا غرمه له څنګه د ځان لپاره ماشومان د پر روټي برابر کما دی لپاره وسنګ کپڑا برابر کما او سبق ویل سبق واسان کار نه دی. بیا مطلب چې تبس بار ته دی او بار په ماشومان باندې سبق وینو داغه خو چې ته ځان رزق ته شي پیدا کولې ته د روټي نه ملويږي ته په بچو باندې تعلیم څه وکي. هغه ته د پیزار ضرورت دی، هغه ته د داخلو ضرورت دی، هغه ته د خرچو ضرورت دی، هغه ته د کتابونو ضرورت دی.
دا به داسې حال کې راشي د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تشمیرو تر مخه د جولای په میاشت کې د اونیز ګرانۍ شرحه 13.5% ته رسیدلې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شرم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دون کې د پښتونخوا کې دولس نیمې او کابل کې دولس بجې کې دون کې دی را دي چې دانی ساجمل نه د خبرونو لنډیز ور
د خیبر پختونخوا شیا دینی عالمانو د بشری حقوقو فعالانو په پنجاب کې د سویانو عبادت ځایونو سوسولو او دغه کورونو ته د سیان سوسولو غندنه کړې ده. په دې اړه پرین په پیښور پریس کلب کې وغونډه شو چې پکې د جړاواله په پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. پر دوی سیانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تر تورونو وروسته د اګست په 14مه د پنجاب په جړاواله کې بلوګرو د سویانو په کلیساګانو کورونو حمله وکړې. په اسلام آباد کې رتراګری سید عدالت د پښتون شورینې غورځنګ مخکخ علي وسیر او د بشري حقوقو مبارزه ایمان مزاری د دریو ورځو په جسماني ریمان پولیسو ته سپارلې دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان رسپانو په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې علي وسیر او ایمان مزاری د اګست په 20مه په دوی د جوړ شوي رتراګری مقدمه پترس کې عدالت ته حاضر شو. د بلوچستان نگران کابینه پنځو غړو د خپل دندو سوګند پورته کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اګست په 20مه په کوټه کې د گورنر په دفتر کې د گورنر مالک عبدالولی کاکړ په موجودګۍ کې د سوګند مراسم وشو. د کابینه په غړو کې علي احمد سي، امجد رشید ریټایرډ کیپټن زبیر جمالی، جان اچکزه او ډاکټر قادر بلوچ شامل دي. په ایران کې د بشري حقوقو ځایي مبارزان وایي چې په دې هیواد کې په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه اته کسان اعدام شوي دي چې پکې زیاتره د منشیاتو کارولو په جرم تورن شوي دي. دا لا غرست ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د ایران جیلونه د وژنې په میدانونو د بدلیدو لړ کې په هیواد تنقید کړی دی. او د پاکستان افغانستان ترمنځ د کرکټ درې یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 2:30 او د کابل په 2 بجې پیل شي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ او د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل ناوریدو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوال راپور ته راګرځوم. او اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونه په mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبشینو ستاینه کوي. په افغانستان کې دغه سازمان د خزو ځانګړي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دغه خزي لستونزو سره سره د یو شمیر نور ستونزو سره هم مخامخ دي. نور تفصیل سفیول استانک زیرک.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغه ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پی په مرسته اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفر هم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یو هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځای لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بله یو زموږ موډل دی، بله یو جلې د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 افغانیو په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو اونجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې درته په افغانستان کې د پولیو واکسین شروع شوې ده، دغه په اړه باندې دا راپور وړاندې کوو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګوزنځد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 12 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پر مخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه وړل شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبه ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، سپینځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت، د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روان اونۍ پیل کیږي، روان دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د مدرولو پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوې وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د ډایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
تفلما کې شش ماه است امروز
زما شپږشتنه ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یو ځینای مخنیوي 200 کې واکسین دی. حکومت باید د ناروغي پاره د خزو او کورنۍ او د پوهاوی کچه لوړه
کنه، باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوی او د اهمیت نشوالي د دوی کارستون من کړي دي. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدي نه نسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي، دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوي دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یک شنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې د ننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د ژمنې سره سم مشال ریډیو په سیمه او په نړۍ کې چې لمحه په لمحه سره تازه صورت حال رامنځته کیږي، پیښې رامنځته کیږي، کوم پیښه کیږي دغه په اړه باندې تاسو ته معلومات موږ درکو. دا وخت داسې خبرونه دي چې د جنوبي وزیرستان په سهرمال تیارزا سیمه کې خولام خیسور یو سیمه ده، دغلته کې د پاکستان د پوس په بلوچ رجمنت په گاډو باندې بریت شوی دی او په دغه کې د مرګ جوب لې اطلاعات دي. زموږ همکار اشتیاق مسید دا محل دغلته موجود دی. اشتیاق، ستړی مشه، او دا وخت دغه اول خو دغه پیخه کله شوی ده او تر اوسه پورې د مرګ جوب لسه معلومات دي؟
خوشحال دوی مجید بابر، د پیښه وس سحر لاسنی مې باجه مخه ترغلی دو په داسې وسلاولې د پاکستان فوج دیش بلوچ رېجیمنت سرتیری دوی ګاډی باندې بریت کړای دی او په دغه شې د خوفیا ادارې او د پولیسو چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج د تصدیق کړای دی چې په وسلاولې په بریت شې یولاس فوجي سرتیری وجل شوی دی اور درې پر هرجلې شوې دي اور دا وجل شوې اور پر هرجلې سرتیری په هلیکاپټر شه د وانا فوجي هسپتال ته منتقل کړي دي اور دا وخت هم په سیمه کې د فوج دی طرفه نه د لټون عملیات راوون دي.
د دې بریدونو د نویت په اړه باندې سم معلومات شته او چارواکو سو ویلي دي؟
دا برید چارواکی خویای چې د وسلاول دي طرفه شوی دی په د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی دي طرفه نه مشال ریډیو ته پر لجلی و بیان کشه د دغه برید زموري منل شوی دو چې په شولام خایسور سیمه کشه د پوز په ګاډیو باندې د دوی مرګریو برید کړای دی او په دا برید کشه یې او تلس پوزی سرتیری او دی وجلو دوای کړی دو
اشتیاق دارته وای چې دغل تکي عمومي حالات سدي د دې پیخي نه پس او د دې پیخي نه مخ کې ځکه چې ډېر سیاسي ګوندونه مدني فعالان دغل ته د نام نه خبره کوي عمومي صورتحال څه ده؟
بالکل دا تیرے دوی روزے اول ہم دے قطبی وزیرستان دے چک شاوال سیما چھ دے سویلی وزیرستان سرا لگے دلیے دو پداشیا ہم بامی چودنے کشے یولاس مزدوران وجل شوی چھ کم تعلق دے سویلی وزیرستان مکیم سیما سرا وا او وقت پا وقت دے وصلہ اولے چھ کی میں پا پاکستانی پوز بنے بریدینا دی پا سویلی وزیرستان کشے دا پیشے زیوتے شوی دی چھ دے کی میں دے واجہ نا د ضلع مقامی اسے دن کی وقت پر وقت احتجاجنا حقوی اور د پاکستان پوز اور حکومتی چارواکیوں نہ پخپل سیمک سے دے امن حالات شکاول غشتہ نہ کوی
اشتیاق دغل تک سنگ جتا سوی د لټون عملیات پیل شوی دین او آیا دغل تک او چکم موجود سرتیری دی غدی کنا د بهر نه هم یا د نور علاقو نه هم سرتیری راغختل شوی دی
دی پوزی چارواکیو سره چې دی خبریالانو ملاقاتینه شي وخت په وخت دغه اندیشنه څرګندوي چې د افغانستان سیمه نه د افغانستان سره چې کوم وسلاول تعلق لري یا په ګڼ شمېر کښې د سویلي وزیرستان ته راغلي دي خو د
جی جی اشتیاق اور دن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی اشتیاق مسجد سراز مونږه د ټلیفون لیکا کته شو مونږ به بیا تاسو ته په دې اړه باندې نور معلومات د خپل همکار اشتیاق مسجد نو ورکو خو تر دا مهال پورې چې کوم معلومات دي دغه تر مخه د سویلی وزیرستان کې د تیارزه سیمه د خولام خیسور کې د پاکستان د پوز د بلوچ رجمنت په دوو گاډو باندې وسلوالو برید کړی دی او دغه وسلوال د پاکستانی طالبانو ترجمان خراسانی ویلي چې د دوی وسلوالو په دې کې تر دا مهال د یولسو پوځي سرتیرو د وجل شو پخلی شوی دی او په دې کې یو شمیر پوځیان جوبل هم دي. په دې اړه باندې به درته نور معلومات راکو خو یو بل تازه خبر ته ستاسو پام راګرځوم او دغه خبر د ضلع بټګرام د الای سیمه ناراضي او د بټګرام په سیمه کې داسې ویل کېږي چې دغلته کې عمومي توګه باندې د یو سیمه نه بلې سیمې ته غرید سیمه ده د تګ دپاره دغلته کې ډولۍ یا چې کوم چیر لفټ وي هغه استعمالیږي. دا مهال د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو همکار احسان داوډ موږ سره د ټلیفون په لیکه راغلی د سیمه کې موجود دی. احسان ستړی مشي او که دا راته ووایه چې دغه بټګرام کې چې کومه پېښه رامنځته شوې ده اوس څه حال دی؟
مجید بابر صاحب داسې ده دغه پېښه خو سهار وختي دا راپېښه شوې ده هغه وخت کله چې دغه ماشومان او یو استاد د سکول ته روان وو. په دې کې زه به تاسو ته دا یاد کړم چې یو استاد دی د سکول و ماشومان دي چې د دې عمرونه د 9 کلونو نه تر 12 کلونو دي او دا سکول ته روان وو په دغه چیر لفټ کې دا د خیبر پښتونخوا بټګرام ضلع کوم الای تحصیل دی چې دغه غریزه سیمه ده ټوله. په دې کې بیا د پښتو یونین کونسل جنگړی کلی دی او دغه کلی ته دا د مدیر سی همدا یوازینی لار ده چې د سکول ماشومان استادان او خلک هم دغه د تګ را تګ د پاره کاروي خو بیا په تکنیکی توګه باندې دا داسې نه ده چې کوم ورته سند ورکړل شوی وي یا هم داسې باوري وي چې ګڼې دا به شلیږي نه. د دې نه وړاندې هم زه به تاسو ته ووایم چې
احسان کدارا تو وای چې احسان کدا وای چې دا دغه ډولۍ یا دغه چیر لفټ چین خطه او په دې کې د ژغورنې کوم عملیات پیل شوي دي دوی اوس هم برین ختی دي کنه د دوی دراوستو د پاره کومې هلې دلې روانې دي؟
دا صدا چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خلکو د غوښتنې ورستو د 15 غنټو تیرېدو ورستو یو هلیکاپټر رسیدلې ته او د انتظامیه سره چې لږ شپه وړاندې زموږ خبره وشوه هغې ویل چې دوه نور هلیکاپټرې هم د مانسیرې ضلع په شینکیاری سیمه کې موجود دي، هغه هم د هغې ځای نه د روانېدو دپاره تیاری شوي دي، خو یو هلیکاپټر دغه د پیښې ځای ته رسېدلې دی. جاج اخلي چې څنګه په کومه طریقه باندې دغه ماشومان او استاز د دې دغه کومه زړنده شوې ډولۍ ده چې په یوې رسۍ باندې ټینګه ده، دوه د دې پړي یا چې کوم رسۍ وي هغه شوکېدلې دي غورځېدلې دي، یوازینی یو رسۍ ده او دغه هم خطر دی چې څه وخت هم دا شلېدلی شي، خو هلیکاپټر یو رسېدلی دی دغه ځای ته رسېدلی دی، چورلکونه یې د دې نه ګیر چاپېره وهلي دي او اوس هم په دې شیبه باندې دغه امدادي الیزلې چې دي دا روانې دي. لږه شیبه کې انتظامیه وایي چې دغه هلیکاپټر یو لار به ولټوي او دغه ماشومان چې دي د دې د ژغورنې دا کار به سرته کړي.
صحیح، ډېره ډېره مننه احسان دا وړو چې د بټګرام الایي سیمې له موږ سره د ټلیفون د لیکې راغلی واورېدونکو معلومات دا دي چې دغلته کې په عمومي توګه باندې د سکول ماشومان د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د غرونو منځ کې پر اسو تړلو باندې ډولۍ یا دغه سي چې کومه زانګو وي هغه استعمالوي او دغه زانګوګانې ته حکومتي په رسمي توګه دا د اجازه نه دی ورکړې. به کول د موږ د همکار اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تازه معلومات په دلبیا درکو، ډیره ډیره مننه دا ورسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او څنګه چې تاسو دغه دواړه موضوعات یو د جنوبي وزیرستان د خولام سیمینه چې کوم معلومات دي دغلته کې د پاکستان د پوسټ په دوو گاډو باندې بریت شوی دی او په دې کې تر دې دمه لږ تر لږه د 1100 پوځي سرتیرو د وجنې او د یو شمیر د ژوبل کېدو معلومات دي او د دې ذمہواري د پاکستاني طالبانو ډلې اغستې ده. دا راز د بټګرام الایي پښتو یونین کونسل دی او دغلته کې ماشومان سحر وختي د کوره د یو استاد ترڅنګ و ماشومان سکول ته روان وو او دغه زانګو کې او دغه زانګو لړۍ شلېدلې دي. دا مهال د ژغورنې عملیات روان دي او د مشال ریډیو سره اوسئ، په دې اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د معمول نشریات ترازو ورزو چارسدی ته د چارسدی د سبزی او میوې منډای دکاندارانو مزدورانو د اتوار پر ورځ کار بندیز وکړ. دوی شکایت لري چې حکومت یې منډای د دې خار یو لوی لري سنډی ته انتقال ولواړي چې په نتیجه کې به د دوی په خبره د دوی کار روزګار خراب شي. دا کاروباریان زیاتوي په نوې ځای کې به له دوی زیاتې کرایې غوښتل کیږي چې وایي وس یې نه لري. خو د چارسدی د میونسپل کمیټه یو افسر وایي دا پریکړې د صوبایي حکومت د 2020 زیږیز کال د یو قانون له مخې کړي چې منډهای د غنی غونی لسیمو لري باید جوړ شي. لپی خبره شبیر احمد جان اورو.
دا چارسدی د سبزی او میوه منډه صدر حاجی شاروم خان مشال لیړو ته د اگست په شلمه ول چې د اسلامي کالج په شپک 15 کنا لازمکه د دوی منډه ده او دا دلته شوخه د 13 سلور لسوز راسه ده. خو اوس د چارسدی میونسپل کمیټي او صوبای حکومت دوی د غزې څخه لری کوي او غیر محفوظ ځای د منتقلولو هڅه کوي کم چې دوی کله هم ونه مني.
کرایدار د اسلامي کالج هغه سره په روټین کې را روان دي. یو سوال کې چیرې موږ لا غوي نوټس راکړی موږ تازه خالی کا نو تعالی غوی په 2016 کې درکړي او ما سره په 2022 کې اګریمنت کړی دی. موږ سره په ریکارډ شته غته سو ته موږ خورج موږ سره په 30 روپے سکوير فټ باندې اګری شو او په دې کې کم سه کم 3000 کسان پکې کار کوي. دا 3000 دلته دې سره په کم سه کم 5000 د بار نه کسان نه دي. بنت دا موږ نه باندې په 2 تانو کې دا خو د بدقسمت نه دلته ماته سکیورټی نشته نو مال به پولیس د دشت نه کم ځای نه جي نو چې هغه ځای نه زما دکاندار راځي زموږ په دې منډه کې دروازه د 5 کروڑ په بزنس کېږي. آیا زه د 5 کروڑ روپیا دل دروړم د دې سکیورټی مارې سوکرا کول شي.
خو بیا دغه سبزی منډه کې مرچکی خرڅون کې 2 کلن تیمورړي چې په خالي تخت ناستې او سودا نغرسوي وایي چې د هړتال به 16 پورې جاری وی چې د دوی روزګار او جمع ور سره ډېر اغیزمن شي.
دا و تقریبا دوه درې ورځې به لکه اړتالی کنه لکه مونږ هم دا وایو چې مونږ به خیر څه کوو خلاګانې به کوو څه به کوو. زمونږ لکه د حکومت ته دا درخواست دی چې اخر مونږ به زو کم خو د هر سړی کاروبار به خرابیږي او ګرانی ډېره ده. جی
سبزی یا میوه منډی کې زیاتره بېوزله مزدوران دیاړی کوي نو د خلکو مالی ستونزو ته نه کتل او هړتال کول. د منډی جنرل سیکرټری جان الله وایي چې مونږ حکومت مجبور کړو او منډی ته به سامان راوړونکي ګاډي نه را پرېښودل نو مونږ به څه کول.
هړتال باندې خو چې مونږ دوی مجبور کړو مونږ خو نه کوو. دوی مونږ ته لارې بندولې پرون دوی مونږ ته چې مونږ به بایپور سره ځو لاډي چارج به کوو نو دا هم د خپلې پاسه ته بر خپل هړتال وکړو خپله چې مونږ باسې راځي او تمام لاډي چارج شي.
بل خو سبزی منډی ته راغلي یو شمېر خلک هم هړتال اغېزمن کړی دي. وایي چې د دې له وجې سبزیانې نشته دي او چې کوم د منډی نه بهر خرڅېږي نو نرخونه یو په دوه دي. دوی وایي نوی منډی د ښار لرې ده نو حتی تو لپاره به هم کرایانې یو په دوه لګي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې ورستو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې علي خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړی په دې اړه باندې زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا ځانګړی راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځم.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډېره حده کمزوري سوې ده خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولو توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څانګې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یوه سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریزې مواري ومنله چې په کې 3 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګي برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونې وی پاڼې لري او په کې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاءر رحمان وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګ بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سرا وڑا وڑا عمل گئی کرسچن مانے پسکانو مانے پہور خار کی نو دا اس میں وسم سٹس تھے اور الیکشن نس دے رہے اور دو کم از کم جی وائی مانے عمل اکڑا کم کیا ہوئے جی رام ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند ہو تو یہاں ٹارگیٹ کہو نو پتہ الیکشن پر کنٹیسٹ کے اندر ڈیزرٹ سیویر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوري بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکا کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغې ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمېر 13 یاد کړی وو. ضیاءر رحمان وایي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بېله سوې یوه لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوې چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټه خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 18 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پختونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څانګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائدی تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو یې لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورگزی د دې څنګ مشر وټاکل سو خو څباند یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د $10 میلیون جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عایش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بلخوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اګست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. یادی وسلوالی ډلې د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان منطقي وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبره سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبانو حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبانو حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سوو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالې ډلې د نور لخوا کارېدلی سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواوو نه زیاتېږي یا ګډوډي رامنځته کېږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابېږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شوه. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته یې د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د هماغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالی ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یا غیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژلی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې لوسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.